د ازادي راډیو د نن ورځې په ماخامنۍ پښتو خبري مجله کې موزه نوري هر کرای کوم. په دې خبري مجله کې اوري چې امنیتي چارواکي وایي د کابل ښار د صدارت څلور لارې په حمله کې د ملي امنیتي او کارکونکو یو شپږ تنه حمله کوونکي وژل شوي او کابو دېرش ولسي وګړي ټپیان دي. د افغانستان د سولې د عالي شورا له یو غړي سره د قطر د صدر اعظم د وروستیو څرګندونو په اړه مرکه کوي چې وایي د قطر د صدر اعظم وروستیو څرګندونو هرکلی کوي چې وایي د طالبانو لپاره په قطر کې د دفتر د پرانستلو لپاره تیاری نیول کیږي. پر ځینو نورو موضوعاتو مو هم راپورونه او مطالب راغونډ کړي. په سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو کې د پاکستان د وروستي سیاسي وضعیت او په عراق کې د وروستیو خونړیو شخړو له حاله مو خبرو خو لومړی احمد شیبر ته ور ورکو چې د دې ساعت د مهم خبرونه واوروي.
د څو مهمو خبرونو سرټکی. په کابل کې نن شپږ ځان وژونکي کې ووژل شول. افغان ولسی جرګې ملي بودیجه رد کړه او د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې د درېیمې ورځې په مخه د حکومت پر ضد پراخ اعتراضونه دوام لري. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت چارواکي وایي په کابل کې د نننی ځان وژونکي برید په ترڅ کې د دوی د ادارې یو سرتیری وژل شوی او ولس ملکیان ټپیان شوي دي. د کابل د امنیت قمندانۍ د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې رئیس جنرال ساحر ازادي راډیو ته د دې پیښې په اړه وویل.
یک نفر شرایط له انتحار میکنه او پنج نفر دیگه دي توسط نیروهای امنیتی افغان کشته میشن.
طالبان ویلي دي چې دا د دوی کار دی. بلورته د افغانستان د خبريالانو خپلواک ټولنې او نوی مؤسسې له حکومتي چارواکو غوښتي دي چې له خبريالانو سره سم چلند وکړي او له هغوی سره د معلوماتو په ورکولو کې همکاري وکړي. د دې ټولنې په خبر پانه کې ویل شوی دي چې د کابل په صدارت څلور لارې کې چې کله نن چاودنه وشوه د ازادي راډیو دوه فوټو او ویډیو ژورنالیستان هم د امنیتي ځواکونو له لوري ووهل شول. نوی مؤسسې په خپل خبري کړي اعلامیه کې له ژورنالیستانو سره دا چلند په سختو ټکو غندل دی او هغه د هیواد د نافذ قوانینو پر خلاف ګڼل دی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې تر راتلونکي وی میاشتې پورې به د انتخاباتي مرکزونو لیست برابر کړي او امنیتي ارګانونو ته به وسپاري. د دې کمیسیون رئیس فضل احمد مانوی نن ازادي راډیو ته وویل دوی له امنیتي ارګانونو د مرستې غوښتنه کوي.
تا یک ماه دیگه ان شاء الله ما مراکز
تریوی راتون کی میشتي پوره به ان شاء الله موږ انتخاباتي مرکزونه مشخص کړو. امنیتی ارګانونه دې موږ توازیه کړی چې د دوه ټولو مرکزونو امنیت خوندي کولای شو او کنه، او یا د کوم ځای امنیت ساتلای شو او د کوم ځای امنیت نشو ساتلای.
تکل شوی د افغانستان د جمهوریت ریاست راتون کی انتخابات د 1393 مریض کال په حمل میاشت کې تر سره شي. د افغانستان ولسی جرګې نن یو ځل بیا په خپل عمومي غونډه کې د رایو په اکثریت د راتلونکي مالی کال د ملي بودیجې طرحه رد کړه. د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې له حاضرو 1153 وکیلانو څخه 1159 د بودیجې طرحې ته درد رایه ورکړه. ولسی جرګې شاوخوا یو میاشت مخکې د 12 وزیرانو د استیزا پریکړه کړې او دلیل یې په 1390 کال کې تر 50% د لږې پراختیا بودیجې لګښت په ګوته کړی. له ازادي راډیو خبرونه اوري. اخیزمن دینی عالم محمد طاهر القادری په اسلام آباد کې مظاهره کوونکو ته وویل چې دی په انتخاباتو کې د اصلاحاتو غوښتنه کوي او باید دا انتخابات په خپل وخت ترسره شي. دا درې مورز چې قادری له خپل ملاتړو سره په اسلام آباد کې دی او اعتراض یې پیل کړی دی. قادری چې 15 کاله په کاناډا کې وو په وروستیو کې پاکستان ته ستون شو، د حکومت د لغوه کېدو غوښتنه کړې ده او وایي چې دا حکومت په اداري فساد اخته دی او د حکومت کولو وړتیا نه لري. د پاکستان سترې محکمې پرون د اداري فساد په تور د سری اعظم راجا پرویز اشرف او د حکومت د 1504 چارواکو د نیولو امر وکړ. د پاکستان د سری اعظم یو همکار فواد چودري نن په لاهور کې رویټرز اژانس ته وویل
I think it's very unfortunate that this all has happened. We were
زما په فکر د خوابدي وړ کارونه پیښیږي. یوازې دوه میاشتې انتخاباتو ته پاتې دي. پارلمان غواړي چې خپل دوره په دوه میاشتو کې پوره کړي. خو له بده مرغه دغه پریکړه په حقیقت کې د پاکستان ټول ډیموکراتیک سیستم ته ټکان ورکړی دی. قادری د رسنیو دا اوازې رد کړي چې د پاکستان پوز د ملاتړ کوي. په رپورټونو کې د قادری د پیسو په اړه هم سوالونه پیدا شوي دي چې د داشتمنی لکومه کړه چې د حکومت پر ضد دومره ستره اعتراض غونډه جوړه کړې ده. بلورته د پاکستان په شمال ویدیس کې د خیبر د قبایلی سیمه په سولګونو کلیوالو د خپل 14 کسانو د وژلو لپاره اعتراض کړی دی. د سټور پورې شوه دی چې دا کسان حکومتي ځواکونه وژل دي. د اشرف پونم یو اعتراض کوونکی چې د کورنۍ شپږ غړي وژل شوی دي د ازادي راډیو مشال څنګه تنن په پېښور کې وویل
د کډری لونه او د دوه ورونو زمان او یو روري زخمي دي اس شرپا هسپتال کې پروت دي
زنانا چرګي ګاډي سچو ده هر سیا کړی دي فوج وشته نو زدا معلومات نه کې چې دای ولي وشته
د ازادي راډیو له رپورت سره سم دغه کلیوالو په ګولیو لګیدل مړینن په پېښور کې د گورنر هاوس مخې ته شېدي اعتراض کوونکي وایي چې په پوځي جامو کې خلک په باړه کې د سپاهي عالم ګدر سیمه کې د دوی کورونو ته ورغلل او دا کسانی ووشتل چارواکي وایي چې یاغیانو دا کار کړی دی د تاجکستان په شمال کې د ازبکستان د اسلامي تحریک د منشوي ډلې د مشکوکو غړیو د نیولو لپاره عملیات دوام لري د سخت ولایت د پولیسو مشر شریف نظروف نن خبریالانو ته وویل د ازبکستان د اسلامي تحریک شپږ غړي تیرونی په دې سیمه کې چې له ازبکستان سره ګډه پوله لري نیول شوي هم وو په عراق کې چارواکي وایي یو شمېر بریدونو د عراق په شمال او مرکز بغداد کې لږ تر لږه درویش کسان وژلې دي په کرکوک ښار کې دوه موټر بم چاودنو نن لږ تر لږه شپاړس تنه ووژل او یو سلو نوي نورې ټپیان کړل لومړی چاودنې و ځان وژون کې د کردستان د ډیموکراتیک ګوند د سیمه ییز مشر مسعود بارزانی د دفتر سره نږدې وکړه د موټر بم دوهمه چاودنه هم هلته نږدې وشوه په عراق کې هم چاودنو تلفات اړولې دي بلور ته درې موټر بم چاودنو نن د سوریه په شمال کې په ادلیب ولایت کې لږ تر لږه دوه وشتنه ووشل یو حکومتي چارواکي وویل دا چاودنې نن پر عمومي لوی لارې وشوې په دې بریدونو کې د لږ تر لږه پنځه وشتنو د ټپ کېدو خبر هم ورکړل شوې ده د خبرونو پای
ازادي رادیو اوري او وړاندې په خبرونه کې پر دغو موضوعاتو په تفصیل راپورونه او مطالب لرو امنیتي چارواکي وایي د کابل ښار د صدارت څلور لارې په حمله کې ملي امنیت یو کارکونکی او شپږ تنه حمله کوونکي وژل شوي او شاوخوا دیرش ولسي وګړي ټپیان دي د هلمند ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې طالبانو په ضد ولسي پاڅون شوی پاڅون کوونکي له حکومت د مرستې غوښتنه کوي
زمو کمال د خپل وطن سر ورکوم خپل وطن آزادوم
د افغانستان د سولې عالي شورا په قطر کې طالبانو لپاره د سیاسي دفتر له جوړېدو څخه د هغه هیواد د صدر اعظم د ملاتړ هرکلی وکړ
دا د افغانستان د خلکو لپاره او په افغانستان کې د دایمي تلپاتې سولې لپاره یو ښه خبر ده
د دې شورا له یو غړي سره ام په دې اړه مرکه لرو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر اوسه د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو د امنیت لپاره ډاډمن نه دي
مونږ هیله کوو غواړو چې حکومت په جدي توګه په امنیت کې غور وکړي چې امنیت تضمین نه شي بیا مونږ انتخابات نه لرو
د افغانستان په اړه په دې موضوعاتو پر راپورونو سربیره د پاکستان وروستي سیاسي وضعیت او د غرض په عراق کې د وروستیو شخړو په اړه په باب هم راپورونه لرو امنیتي چارواکي وایي د کابل ښار د صدارت څلور لارې په حمله کې د ملي امنیت یو کارکونکی او شپږ تنه حمله کوونکي وژل شوي او شاوخوا دیرش ولسي وګړي ټپیان دي د ملي امنیت او کورنیو چارو وزارت ویاندویانو له دې حملې څو ساعته وروسته یوه ګډ خبري کانفرنس ته وویل چې د حمله کوونکو شمیر شپږ تنه وو او غوښتل په یاد سیمه کې ډله ییزه حمله ترسره کړي طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی او ادعا کړې چې ډیرو کورنیو او بهرنیو استخباراتي کارکونکو ته مرګ ژوبل اړولې خو امنیتي چارواکو د طالبانو دغه ادعا رد کړې موضوع تفصیل لکابله د اسد الله الدین پرپورت کې
د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې په دې حمله کې د لومړي ځل لپاره لمایې دوله چاودیدونکو موادو څخه ګټه اخیستل شوی د ملي امنیت د وایان مرستيال شفیق الله طاهری وایي دا چاودیدونکو مواد د واټر جل اکسپلوسیف په نامه دي خو معلومه نه ده چې دا مواد په کوم ځای کې جوړ شوی دي طاهری چې د چهارشنبه په ورځ نه وخته د کورنوي چارو وزارت له وایان سره یو ګټ خبري کانفرنس ته خبرې کولې وویل دوی په دې اړه څېړنې کوي چې دغه مواد له کوم ځای راوړل شوی وو
شش تن تروریستان مجهز
پاکستان مخالفین د ځانوجونکو حملو په واسکټونو کلاشینکوفونو او لاسي بمونو سمبال شوی وو لانی کمرغه دوی هدف ته رسیدو مخکې وژل شول د چاودیدونکو مواد وبانه کاملا نه ویده دا لومړی ځل دی چې موږ داسې مواد وینو دا مې مواد د واټر جل اکسپلوسیف په نامه دي په دې اړه زموږ سیړنې دوام لري
د کابل ښار د صدارت څلور لارې په سیمه کې دغه حمله د چهارشنبه په ورځ غرمه مهال وشوه چې د امنیتي مسولینو په وینا د ملي امنیت یو کارکونکو په کې وژل شو او سبان د دیرش ملکیان ټپیان شول حمله کوونکي په دوه ټونس ډوله موټرو کې راغلي وو چې دواړه موټر له چاودیدونکو موادو څخه ډک وو امنیتي چارواکي وایي وسلوالو لومړی موټر ته چاودنه ورکړې او دویم موټر هم په داسې سیستم برابر کړی وو چې که امنیتي ځواکونه نوی ورسیدلی نو درې دقیقې وروسته یې انفجار کاوه. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی په دې خبري کانفرنس کې وویل چې د ټپیانو شمیر ټول 33 تنه وو، خو د دوی له ډلې څخه یوازې 18 په روغتونونو کې دي او نور له درملنې وروسته خپل کورونو ته لیږدول شوي. صدیقی وویل چې د حمله کوونکو هدف په سیمه کې د ملي امنیت یوه اداره وه، خو ده څرګنده کړه چې له 10 دقیقو مقاومت وروسته شپږ وړه حمله کوونکي ووژل شول.
خوشبختي است که اینا د ظرف
نیکمرغي دا ده چې ټول حمله کوونکي په 10 دقیقو کې له منځه تللي. دا خپل افغانانو ته ډاډ ورکوي چې امنیتي ځواکونه له دښمن څخه کامل درک لري. امنیتي ځواکونو دا وړتیا پیدا کړې چې په 10 دقیقو کې مخالفین مهار او له منځه یوسي. موږ له تروریزم سره مخامخ خو مهمه دا ده چې موږ څنګه له دغو ګواښونو سره مبارزه وکړو.
وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی او ادعا یې کړې چې ګڼ شمېر کورنیو او بهرنیو استخباراتي کارکوونکو ته یې مرګ ژوبله اړولې. د دوی یو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په یو رالیږل شوي پیغام کې ادعا کړې چې دا حمله هغه مهال وشوه چې د ملي امنیت په اړونده اداره کې یوه مهمه غونډه پای ته رسېدلې وه. دغه حمله په کابل ښار کې له یوې مودې ارامۍ وروسته کېږي، سره له دې چې امنیتي چارواکي وایي چې افغان امنیتي ځواکونو او عامو وګړو ته ډېر تلفات نه دي اوښتي، خو خلکو ته یو ځل بیا له دې امله سختې اندېښنې ور پیدا شوې دي. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
په کابل کې د وسلوالو طالبانو له لوري د نننۍ حملې په باب مو واورېدل چې د کابل ښار د صدارت څلور لارې په مخ کې کړې وه. په دې حمله کې شپږ تنه حمله کوونکي وو چې ټول وژل شوي. د ملي امنیت یو کارکوونکی هم وژل شوی او د امنیتي چارواکو په وینا شاوخوا شل تنه ملکیان ټپیان دي. بل ورته د هلمند ولایت په نهرسراج ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد ولسي پاڅون شوی دی. پاڅون کوونکي وایي له کلونو راهیسې د طالبانو د ماینونو او کمینونو په منځ کې اوسېدلو په تنګ کړي وو، نو ځکه یې دا پاڅون پیل کړی او له حکومت څخه هم د مرستې غوښتنه کوي. دوی وایي چې که چیرې حکومت ورسره مرسته وکړي، د نهر سراج ولسوالۍ به په بشپړه توګه د طالبانو له حضوره پاکه کړي. په اړه نور تفصیل یې له لشکرګاه د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی په راپورټ کې.
نهر سراج ولسوالۍ د لشکرګاه په ختیځ او د ګرشک په جنوب لویدیځ کې ډېره پراخه سیمه او د طالبانو لپاره د کلونو راهیسې د پوځي زده کړو، اوسېدو او پلان جوړونې مرکز دی. د لشکرګاه څخه د کندهار تر دوه لارې پورې د غځېدلي سړک په څنګ کې د یوه واړه کلي لسګونو اوسېدونکو بیرغ پورته کړی دی او غواړي د وسلوالو طالبانو د کلونو واکمني په دې سیمه کې له منځه یوسي. د کلیوالو او طالبانو ترمنځ خبرې د هغه ماینونو پر سر په ناندرویو اوښتې دي چې د کلیوالو د تګ راتګ پر لار پولیسو ته ځای په ځای شوي دي. د کلي مشر سفر محمد وایي طالبانو یې د ججې او ډوډۍ د نه ورکولو په عکس العمل کې د میاشتو راهیسې مځکو ته اوبه نه پرېږدي او د مدو راهیسې د طالبانو له لوري د شخ کړای سو ماینونو له امله آزاد ژوند نه دی کړی.
انشاءالله اعتماد لرم چې داسې به درته ووایم چې په ښځه کوم لا زه درته وایم چې زه کوم. دا خپل خلک ټول دغه ته سترګې پر لارې وي چې کوم به یو سړی وي چې ولاړ شي مال زه ولاړ یم زه مه کوئ. دا کومک د حکومت ته څه غواړم، د ستار خان، د والي صاحب، د ټولو. زه مکمل د خپل وطن سر ورکوم، خپل وطن آزادوم.
په دې کلي کې تر 500 ډیر ځوانان او سپین ږیر راټول شوي دي او غواړي د سفر محمد په مشرۍ د نهر سراج د الکوزو په کلي کې راپورته شوی پاڅون کامیاب کړي. دوی د حکومت څخه غوښتنه کوي چې د وسلو او مهماتو مرسته وکړي، پوسته ورته جوړ کړي او د طالبانو د راتلونکو سترو بریدونو پر مهال ملاتړ وکړي. د دې سیمې تنکي ځوانان چې اکثره د سیمې د روانو ناامنیو له امله په کلونو کلونو ښوونځي ته نه دي تللي، خو د جوشه او بې سواده ځوانان شوي دي او تر نن پورې د طالبانو همکاري کوله. اوس دا فیصله کړې ده چې د خپل کلي د سپین ژورو او کلیوالو ساتنه وکړي او په کلي کې د ښوونځیو او کلینیکونو د جوړولو لپاره زمینه برابره کړي.
زما پر سپین ژورو حمله شوې ده، زه غواړم د خپل سر د خپل سپین ژورو په ژوند کې قرباني کړم، امنیت ساتم، غواړم چې پولیس خپل وړونه، خپل کاکا زامن، خپل تربرونه جوړ کړم او خپل وطن وسا کړم، خپل ځغلېدلي ورندرګان دي پر ځای کړم.
دا زاد اشتر ادغه پر ټول مینونه دي، هغه دا ولا غل ټول مینونه دي.
مینونه دا پټ کړی دي، نو بل دا خلک دا جین په عذاب سره وستای په مقابل یې ودرېدل. نو موږ دا وایي چې موږ غواړو چې موږ هم کاران دا سولر چې دلته پر دې ځای چې موږ ته نه څوک به اسنو کې مینونه نه کیراته پټنه.
کیسه دا وروره چې دغه طالبانو سره شپږ وکاله کیږي چې موږ مطلب نی په زابیو مینونه پټي په سرایو په دروازو کې خو حکومت هم زوره ور دی. موږ نو څه وایلای چې معنا ته مرزه د دېګزګي سټک پر کې
د نهر سراج ولسوالۍ په دینه امن سیمه کې د پرتو پولیسو د لومړي کنډک کمانډان ستار خان وای د خلکو د حرکت هغه محل پر لای کېدلی چې مرکزی حکومت دوه غملا تړ وکړي. سترخان وای نارسراج نا امن سیمه دا او د خلکو دغه پاتون ننګبه د ټول نارسراج خلکو ته د طالبانو د واکمنۍ څخه د وټلو او پاتون وس ورکړي. غول موږ د نارسراج پاتون کوونکې وازی نه پرېږدو او د هغوی سره هر راز مرسته آماده یو.
د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد ولسي پاڅون په اړه مو واورېدل. تر دې مخکې د افغانستان په یو شمېر نورو سیمو من جمله غزنی ولایت کې هم خلکو د طالبانو پر ضد ورته پاڅون کړی دی. دا پاڅونونه په داسې حال کېږي چې له بلې خوا په د سیاسي پروسې په ترڅ کې په قطر کې د طالبانو د دفتر د پرانستلو لپاره هم تیاری نیول کېږي. د افغانستان د سولې عالي شورا په قطر کې د طالبانو لپاره د سیاسي دفتر له جوړېدو څخه د هغې هېواد د صدراعظم د ملاتړ هرکلی وکړ چې وایي تر 2014 د کال پورې به د سولې پروسه په بریالیتوب سره مخ ته لاړه شي. د دغه شورا چارواکي وایي له دې فرصت څخه به نړیواله ټولنه، افغان حکومت او وسلوال مخالفین ښه ګټه پورته کړي او ټول اړخونه به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د ملي ګټو په چوکاټ کې پریکړې وکړي. د ازادي راډیو خبریال محمد وای سمیم په دې اړه د سولې د عالي شورا له غړي عبدالحکیم مجاهد سره مرکه کړې او په لومړي سر کې په قطر کې د طالبانو لپاره د دفتر له جوړېدو څخه د هغه هېواد د قطر د هېواد د صدراعظم د هرکلی په اړه پوښتنه کړې.
زما په عقیده باندې دا د افغانستان د خلکو لپاره او په افغانستان کې د دایمي تلپاتې سولې لپاره یو ښه خبر ده. د سولې عالي شورا د تل لپاره دا کوشش کړی ده چې وسلوال مخالفینو ته په عمومي ډول باندې او د طالبانو اسلامي تحریک ته په خصوصي ډول باندې داسې یو فرصت پیدا شي چې هغه وکولی شي چې خپل نظریات د افغانستان ملت او نړیوالو ته څرګند کړي او د سولې پروسې کې هغوی برخه واخلي او نور په افغانستان کې د تلپاتې او دائمي سولې لپاره کار وکړي. موږ غواړو چې هم د افغانستان حکومت، هم بین المللي ټولنه، هم وسلوال مخالفین د دغه فرصت نه ښه استفاده وکړي او په افغانستان کې نور د جګړې لړۍ بند شي او د تلپاتې سولې لپاره ټول جوانب په افغانستان کې موجود زمینی حقایق په نظر کې ولري او د افغانستان د خلقو د بهبودي او د هوسایي لپاره د افغانستان د ملي منافعو په چوکاټ کې د نیمې فیصلې وکړي.
ښاغلی مجاهد، په دوحه کې د دې پروسې په اړه د سولې عالي شورا څه اقدامات په پام کې نیولي؟
د سولې عالي شورا د خپل ابتدا نه دا هڅه پیل کړې ولې چې د طالبانو اسلامي تحریک چې زیر زمین کې دی، چې هغه اواز نه اورېدل کېږي، هغوی لپاره داسې یو شرایط باید برابر شي چې هغه وکولی شي خپل اواز د افغانستان ملت او بین المللي ټولنې ته ورسوي او هم د افغانستان د حکومت سره وکولی شي خپل مشکلات حل کړي. دا چې د قطر حکومت د دې لپاره امادګي او تیاری ښودلې ده چې د طالبانو د اسلامي تحریک لپاره هلته ځای برابروي او بین المللي ټولنه چې امریکایي مشارکې کوي هم په دې باندې امادګي ښودلې ده چې د طالبانو د اسلامي تحریک لپاره باید هلته یو دفتر موجود وي او همچنان د افغانستان حکومت هم د دې لپاره تیاری ښودلې ده. زما په عقیده باندې دغه د افغانستان د ملت لپاره هم بین الملل ټولنې لپاره یو بهترین فرصت ده. د دې فرصت نه باید ټول استفاده وکړي او د سولې عالي شورا به په دې لړ کې هر څه چې له وسه کېږي هغه ټولې هلې ځلې به کوي تر څو چې افغانستان خلکو ته تلپاتې سوله راولي او جګړه پای ته ورسوي.
که چیرې په قطر کې د طالبانو لپاره دفتر جوړ نه شي، د سولې عالي شورا په کوم بل ځای کې د طالبانو لپاره د دفتر جوړېدو څه پلان لري او کنه؟
د سولې عالي شورا لوړ هدف هم دغه ده چې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي او تلپاتې دا که د قطر د دفتر نه موږ ته په لاس باندې راځي، دا که په سعودي عربستان کې موږ ته په لاس راځي او که دا په د ترکیې په هېواد کې راځي او یا کوم بل هېواد کې، موږ کوشش کوو چې نور د جګړې ټولې خواوې په افغانستان کې موجود حقایق په نظر کې ولري او نور د دې وخت را رسېدلی شي جګړه نوره ادامه باید پیدا نه کړي او د سولې په ټغر باندې سره کښېنو، په افغانستان کې د تلپاتې سولې لپاره کار وکړو. البته داسې یو عادلانه سوله چې هېڅوک په دې کې متضرر نه وي، د هر چا لپاره خپل حق ورسېږي.
تاسو څومره ډاډه یاست چې دا پروسه به ښې او ګټورې پایلې ولري؟
زه عقیده لرم چې دا ډول فیصلې به ښې نتایج ولري او د افغانستان د خلکو لپاره به ښه زیری راوړي. اوس د دې وخته رسېدلی ده چې ټول د افغانستان د ملت په اعتبار باندې درستې فیصلې وکوي او د دې فیصلې د افغانستان د ملي منافعو او د اسلامي منافعو په چوکاټ کې دننه وي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا له غړي عبدالحکیم مجاهد سره د قطر د صدر اعظم د وروستیو څرګندونو په باب مرکه او د قطر صدر اعظم په وروستیو کې په دوحا کې د طالبانو د دفتر د پرانستلو په اړه ویلي دي چې په دې اړه تحریر روان دي او ډیر ژر به دغه دفتر پرانستل شي. هغه ویلي له 2014 کال پورې چې په افغانستان کې نړیوال ځواکونه خپل ماموریت محارب ماموریت پای ته رسوي، د دې دفتر پرانستل ډیر مهم دي ترڅو تر هغه وخته پوری یو سیاسي پروسه امپل شوی وي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر هم وایي چې په 2014 میلادي کال کې که امنیت ټینګ وي د جمهوری ریاست انتخابات به هم په آزاد او عادلانه توګه ترسره شي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له مشر سره مو هم مرکه کړې چې وروسته به واوري.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت لا ازادي رادیو وګورئ.
د افغانستان د ولسي جرګې یو شمیر غړي وایي حکومت په کارونو په تیره بیا د یو شمیر وزیرانو د استعفا په مسلې کې بې ځایه مداخله کوي. ټاکل شوی و چې د تیرې دوشنبه په ورځ یو وزیران د ولسي جرګې لخوا استعفا کړی شي، خو د ځینو وکیلانو په خبره د دوی په کارونو کې د حکومت د مداخلې له امله څلور تنه وزیران استعفایي غونډې ته حاضر نه شول. په دې اړه نور حال د جمیلې ظریف راپورټ کې.
د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي چې د تیرې دوشنبه په ورځ حکومت د دې لامل شو چې د کابینې د یولس وزیرانو استعفا غونډه له ستونزو سره مخامخ شي. ولسی جرګې د تیرې دوشنبه په ورځ یولس وزیران د استعفا لپاره ورغوښتي وو، خو څلور تنه د حکومت د پریکړې له مخې غونډې ته حاضر نه شول. په ولسی جرګه کې د بدخشان د خلکو استازي عبداللطیف بدرام د چهارشنبه په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې حکومت د دوی په کارونو کې مداخله کوي.
د وزیران د استعفا په مسله کې حکومت مداخله وکړه. ولسمشر د امریکا له سفر نه مخکې حکم کړی و چې هغه څلور وزیران چې نوی راغلي استعفایي غونډې ته نه ورځي، خو ولسی جرګې غوښتل چې باید دا وزیران غونډې ته راشي. نو ځکه دغه بحران چې په مجلس کې د وزیران د استعفا له امله رامنځته شو، عامل یې په خپله ولسمشر دی.
شاوخوا دوه اونۍ مخکې ولسی جرګې پریکړه وکړه چې یولس هغه وزیران استعفا کړي چې د خپلو وزارتونو پراختیایي بودیجې په 1390 لمریز کال کې له 50% کمه لګولې. ټاکل شوی و چې د کورنۍ چارو، دفاع، اطلاعات او فرهنګ، سوداګرۍ او صنایعو، له مخدره توکو سره د مبارزې، قانونو، لوړو زده کړو، اقتصاد، اوبو او برېښنا، پوهنې او ښاري پراختیا وزیران د ولسی جرګې لخوا استعفا کړی شي. له دې ډلې نه د کورنۍ چارو، دفاع، لوړو زده کړو او ښاري پراختیا وزیران د ولسی جرګې استعفایي غونډې ته حاضر نه شول. خو په پارلماني چارو کې د دولت د وزیر دفتر وایي چې څلور تنه وزیران په 1390 لمریز کال کې په دې پوستونو کې نه و، نو ځکه یې د قانون له مخې استعفا سم کار نه دی.
د راز ولسی جرګې نن په عمومي غونډه کې د دوهم ځل لپاره د 1290 لمریز کال ملي بودیجه رد کړه. یو شمیر وکیلان وایي په دې بودیجه کې توازن په پام کې نه دی نیول شوی، نو ځکه یې رد کړی دی. ځینې نور وکیلان بیا وایي هر ځل د بودیجې ردول به د دولتي ادارو په کارونو هم منفي اغیز وکړي. او اوس هم راځو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له رئیس سره مرکې ته. د دې کمیسیون رئیس فضل احمد معنوي وایي د راتلونکو جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره تیاری نیسي او مرسته کوونکو هم ورسره ژمنه کړې چې د انتخاباتو ته 150 میلیون ډالر ورکړي. خو دی وایي د مالي وزارت د تدارکاتو په برخه کې ستونزې شته. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون له رئیس سره په کابل کې زموږ همکار حمیده هارون عثمان مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې حکومت له دې کمیسیون سره څومره همکاري کوي.
دا خو مکلف دي چې همکاري وکړي قانون پرانا کې. خو و مونږ هم ضرورت لرو چې حاملا چې حکومت حمایت نه وو مونږ نشو کولای چې تاکنو برگزار وکړو. خو دا زمونږ پلان چې په ثبت نام کې وو پلان نه مني. اوس غواړي چې په خوانی کارتون چې توزیع شوی دا ثبت نام چې په خوانی شوی دا پمدا راتلونکي انتخابات برگزار وکړو. خو مونږ نگران یو چې په دا کارتون کې او په خوانی کار چې په ثبت نام کې شوی دا شفافیت راځي چې نه راځي. مونږ اوس غور کوو چې نور پلان یا دریم پلان جوړو چې
په دې کې باندې نوې کارتونه چاپول هم شامل.
نه نوې کارتونه نه دي چې څوک چې اوس واجد شرایط شوی دا یعنی اتلس کالنه شوی دا او چې څوک نه مهاجرت
مهاجرین چې راځي کوم کسان چې اتلس کالن شي وي دي.
و مونږ تازه کارتونه توزیع وکړو او اخوا چې څوک زاره کارتونه لري پم ده.
یعنی تاسو د جمهور رئیس کرزی لدی خبره سره موافقه لرئ؟
مونږ نور چاره نه لرو خو چې حکومت حمایت نه وي او رئیس جمهور حمایت نه وي خو مونږ نشو کولای چې کارونه پر سر وکړو.
په خاطر دې تاسو شکایت کړی چې حکومت تاسو په کارونو کې لاسوهنه کوي، دغه لاسوهنه اوس هم ادامه لري د انتخاباتو په کمیسیون کې؟
مونږ ضرورت لرو حمایت جانب نه حکومت نه. خو انتخابات قانون کاملا رانا دي چې ټول دولت مکلف کوي چې په انتخابات کې مرسته وکړي او نه مداخله نه منع کړی ده قانون. مونږ مرسته غواړو، هر څوک چې غواړي چې مداخله وکړي خو بیا انتخابات
سیاسي ګوندونو مدا کړی و چې د حکومت له لوري د انتخاباتو په کار کې یا په کمیسیون کې لاسوهنه کیږي، څومره دا مسله تاییده وي؟
کمیسیون خو په اساسي قانون کې مستقل دی، هیڅ څوک حق نه لري چې مداخله وکړي. احزاب، نهادهای مدني، حکومت، هیڅ څوک دا حق نه لري. خو دا په کمیسیون کې مربوط دی، کمیسیون وتوانیږي چې دا استقلالیت نه حفظ کړي یا نه.
تاسو دا استقلالیت یا خپلواکي حفظ کړي؟
زه خو یو فرد یم، رئیس یم.
هدف مې د انتخابات د خپلواک کمیسیون نه دی.
تر اوسه پورې خو مونږ استقلالیت نه حفظ کړی وو، خو بیا نه وګورو چې فاسنه کولې.
ډیر ښه، د بودیجې په اړه څه وایي؟ همدا چې د مالی د وزارت له لارې تاسو ته دا بودیجه درکړل شي، دا تاسو ته مشکلات نه رامنځته کوي؟
بدون شک دا خو یو مشکل ده، مونږ نور چاره نه لرو دلته.
مشکلات هم څه دي په دې لار کې؟
اصلي مشکلات خو تدارکات قانون دي. په دا قانون کې دومره ستونزه دي چې نشه کولی چې په کوم زمان چې غواړي چې تدارکات وکړي بیا نشه کولی، چې ډېر ستونزې په دا قانون کې دي.
د سرکاري چې تر تیرو انتخاباتو د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې امنیتي وضعیت هم ښه نه دی، تاسو یې نظر څه فکر کوئ راتلونکو انتخاباتو کې په هغو سیمو کې چې امنیت ښه به نه وي، هلته باید انتخابات په سمه توګه ترسره شي؟
لوی ستونزه ټاکنو کې امنیت مسله ده. هو امنیت موضوع زمونږ پلاس کې نه دي، دا حکومت پلاس کې دي، امنیتي نهادونو پلاس کې دي. مونږ هیله کوو غواړو چې حکومت په جدي توګه په امنیت کې غور وکړي، چې امنیت تضمین نه شي بیا مونږ ښه انتخابات نه لرو.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له رئیس فضل احمد معنوي سره مرکه وه. مخکې له دې چې د پاکستان د وروستیو سیاسي تحولاتو له حاله مو خبر کړو، عراق ته ځو. په عراق کې نن خونړۍ چاودنې او حملې شوي چې لږ تر لږه 10 کسان پکې مړه او ټپیان شوي دي. په دې هیواد کې فرقه ایي شخړې هم زیاتې شوي او یو ناورین رامنځته کړی. د مسالې تفصیل له د اسوشیټد پرس خبري آژانس د راپور په استناد د جنقا الکوزي نهرو.
یو ځان وژن کې د چهارشنبه په ورځ په چاودیدونکو موادو بار موټر د عراق په شمالي ښار کرکوک کې د کوردانو د سترګون یعنی د کوردستان دیموکراتیک ګوند مرکزي دفتر ته نږدې وچاوه. لږ تر لږه 19 کسان پکې مړه او یو شمېر نور ټپیان شول. بمې چاودنې د خلکو د ګڼې ګوڼې په سیمه کې د دوکانونو ښیښې او دروازې هم ماتې کړې. د کرکوک ښار د روغتیا رئیس صادق عمر رسول وای په یوې بلې چاودنه کې هم 2 کسان مړه شول او په دواړو چاودنو کې لږ تر لږه 190 کسان ټپیان شوي دي. کرکوک د بغداد د شمال په 290 کیلومتره کې پروت دی او د تیلو په دې شتمنې سیمې باندې د واک لپاره د عراق د عربو، کوردانو او ترکمنانو ترمنځ سیالۍ روانې دي. کوردان غواړي چې دا سیمه د عراق په شمال کې یو خود مختاره سیمه اعلان کړي، خو عربان او ترکمنان مخالفت کوي. د عراق په شمال کې بله لنجمنه سیمه توس خورماتو ده چې مخالف اړخونه ورته پکې په تیر نومبر میاشت کې زیات اندازه درنده وسله او عسکر واستول. د چهارشنبه په ورځ په توس خورماتو کې هم د موټر بم چاودنه وشوه، 15 کسان پکې مړه او 16 نور ټپیان شول. مسعود برزانی د کوردستان د دیموکراتیک ګوند مشر دی او د عراق د پراخ خود مختار کوردي سیمې رئیس هم دی. برزانی په دې وروستیو کې د بغداد له مرکزي حکومت سره په لانجه کې و. په عراق کې دا چاودنې او شخړې په داسې حال کې کیږي چې په سلونو کسانو په فلوجا کې د پارلمان د پیژندل شوي سنی وکیل عرفان العیسوي په جنازې کې چې د سې شنبې په ورځ ووژل شو ګډون وکړ. په فلوجا او نږدې ښار رمادي کې له څو ورځو راهیسې د صدراعظم نوري المالکي د حکومت پر ضد مظاهرې روانې دي. په بغداد کې هم وسلوالو د چهارشنبې په ورځ 3 تنه پولیس ووژل او 2 نور د سړک د غاړې بمې چاودنه کې د ګزمې پر مهال ووژل شول.
خبری مجله اوري. ازادي رادیو اوري. او لکه څنګه چې مخکې مو ویلو، د پاکستان د وروستي سیاسي وضعیت په باب هم وروستي حال درکو. د مشال رادیو خبريال زموږ همکار هم د شبرا سره په استودیو کې دی. داود صاحب، خبرونه تخره غلاس کپلند توګه راته وایي چې د پاکستان وضعیت کومي خواته روان دی؟
ډیر مننه نوري صاحب. هم نن سار چې کله ورځ پیل شو نو داسې فکر کې دوه چې طاهر القادری چې کوم په اسلام آباد کې غونډه راغوښتې ده او دغه پلویان هم هغه سره ملګري دي، داسې فکر کې دوه چې دی بنن سر ډیر لوی اعلانونه کوي او داسې به یو غټه اعلامیه جاری کیږي او هغه سره یو دا خطر هم راولاړ شوی چې غنی حکومت ته د پاکستان پیپلز ګوند چې کوم حکومت ته په اسلام آباد کې دې ته سر خطر راولاړیږي. خو د طاهر القادری هغه تقریر هم هغه سره جاری و لکه څنګه چې د پرون په شان د تقریر پاغی کې سنوی داسې خبره و نشوه، د امنیت حالات هم داسې و. خو اوس چې مازیګر کم مهمه بدلون راغلی دی د پاکستان په سیاست کې، اوس نا وخته لږه شیبه وړاندې هغه د اپوزیشن ګوندونو ټولو په لاهور کې د محمد نواز شریف په مشرۍ کې یو غونډه کړې ده او پاغی کې باقاعده دا اعلان کړی چې هیڅ یو چاته کاغه د پاکستان پوځ وي، کاغه طاهر القادری وي، قبل سو کې اجازه به هیڅ کله ورنکي چې